السلام علیکم د سحر لاس پجیسوی ازادي رادیو ته غواړیست د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پایل سو چې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته بیل سوې ده په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او لري چې په ترکیه کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه نن پیلېږي چې پر افغانستان پکې بحث کیږي مخکې تر دې چې د دې او نورو راپورونو تفصیل ته ورسو خبرونه په خبرونو پیلوو د اسلامی همکاری سازمان د سیکرټر جنرال ځنګړی استازي طارق علي بخیت وای د افغانستان لپاره به د دې سازمان د مالی مرستې صندوق په لنډ وخت کې پرانیستل سي د افغانستان د دولتي خبری اژانس باختر د راپور له مخې شغلی بخیت دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې وکړه د دې بسپنې په اړه د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان په اولسمه فوق العاده غونډه کې چې د تیر کال په ډسمبر کې د سعودي عربستان په نوښت او د پاکستان په کوربه توپ په اسلام آباد کې جوړه سوه پریکړه سوې وه د غور ولایت ویندوی وایي د غور کابل لویه لار پرون د موټرو د تګ راتګ لپاره بیرته پرانیستل سوه عبدالواحد عباس ازادي راډیو ته وویل کابو 400 مسافر چې په لاره کې بند پاتې وو ژغورل سوي دي خو یو شمېر مسافر وایي چې لا هم لاره بنده ده او بند پاتې سوي مسافر له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي د مسافرو په خبره د کابل غور لار د بکک کوتل په سیمه کې 15 ورځې مخکې د سختو واورو د اورېدو له کبله بنده سوې ده تکل سوی نن جمعه د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو درې ورځنۍ جرګه جوړه سي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان تکزي د ازادي اروپا ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي په جرګه کې د ګډون لپاره ملت پالو او مذهبي ګوندونو لیکوالو پوهانو قبایلي مشرانو او د ټولنې د بیلابیلو پرګنو استازو ته بلنه ورکول سوې ده د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د ناامنیو د خلکو د بېکورۍ او د خپلو سرچینو د پر ترلاسه کېدو بحث بلل سوی دی د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې صدر اعظم عمران خان سلبي اعتماد کړي د عدم اعتماد رای لپاره د اپوزیسیون د پاکستان د ملي جرګې لپاره 324 غړیو څخه د 102 غړیو ملاتړ ته اړتیا لري خو حاضر د په ملي جرګه کې د واکمن تحریک انصاف او د هغه د ائتلافي ګوندونو د غړیو شمیر 109 ته رسیږي دا په اصل کې ده چې مخالف ګوندونه 122 څوکۍ لري خو مخالف ګوندونه ادعا کوي چې د واکمن ګوند تر شلو ډیر مرور غړي به له دوی سره ملګرتیا وکړي ملګری ملتونه وای پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر 2 میلیونو او 3 لکو ډیر کسان له دغه هیواده کډې کولو ته مجبور سوي دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر فیلیپو ګراندی پرون په یوه اعلامیه کې وویل په اوکراین او ګاونډیو هیوادونو کې د عاجلو بشري چارو لپاره شاوخوا 500 میلیون ډالرو ته اړتیا ده د هغه په خبره له دې اندازې پیسې نږدې 300 میلیون ډالره ترلاسه سوي دي روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فروری میاشتې پر 24مه پیل کړ او د اوکراین په ماریوپول بندري ښار کې پر یوه زیژنتون د روسیې د حمله په اړه په نړیواله کچه خوشنۍ شول سوې ده بل خو د مسکو او کیف ډیپلوماتان ونتوانېدل چې پر احتمالي اوربان په صلاح کېدو او د ملکانو لپاره د بشري دهلیزونو په برخه کې څه پرمختګ ترلاسه کړي د اوکراین چارواکي نه یوازې د روسیې د یرغل په وړاندې چې 15مې ورځې ته رسېدلې مبارزه کوي بلکې د ماریوپول او خارکیف په څیر ښارونو څخه د ملکانو د وتلو هڅه هم کوي د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي شاوخوا 400,000 کسان په ماریوپول کې راګیر پاتې دي چې له بشري مرستو او د وتلو لپاره له بشري دهلیزونو بې برخې دي د ماریوپول پر زیژنتون حمله وړم ورځ وسوه چې د یو ماشوم په ګډون یې لږ تر لږه 3 کسان ووژل په هاکي د جرمونو نړیوالې محکمې مخکښ څارنوال د جنوبي اوسیتیا د دریو چارواکو د نیول کېدو غوښتنه وکړه کریم خان ویلي دغه چارواکي شایي په 2008 میلادي کال کې د روسیې او ګرجستان د جګړې پر مهال د جنګي جنایتونو سبب سوي وي د جرمونو نړیوالې محکمې مخکښ څارنوال کریم خان پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې له قاضیانو یې د دې حکم د تایید غوښتنه کړې ده په 2008 میلادي کال د لنډه جګړه پر ګرجستان د روسیې د حملې سبب سوه چې جنوبي اوسیتیا او ابخازیا سیمې د ګرجستان د حکومت له ولکې وایستلې ګرجستان په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې غړی دی خو روسیه چې پر جنوبي اوسیتیا واک چلوي ګمان نه کیږي چې تورن کسان دغې محکمې ته وسپاري ټاکل سوی چې د ترکیې په انتالیا ښار کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه نن پرانیستل سي په دې درې ورځنی غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو شاوخوا 2000 استازي ډیپلوماټان او سیاستوال د پالیسۍ، ډیپلوماسۍ او سوداګرۍ په اړه نظرونه څرګندوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکیه او کوم بل هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلې، دې فورم ته بلل شوی دی. اسمت څاروان تفصیل لري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکیه او کوم بل هیواد لا په رسمیت نه پیژندلې، دې فورم ته بلل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت برسیال ویاند حافظ زی احمد آزادی رادیو ته وویل
د ډیپلوماټیک فورم د غونډې افتتاح د ترکیه هیواد د ولسمشر شاغلی رجب طیب اردوغان په وینا سره کیږي، او ورسته به د نړۍ د مختلفو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړتبه چارواکي ویناوي وکړي، او د افغانستان په شمول به پر مختلفو موضوعاتو باندې بحثونه وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست هم پرون انتالیا ته لاړ. شاغلی ویست پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې په انتالیا کې به د امریکا له مهمو شریکانو سره د افغانستان سره د نړیوال تعامل په اړه وغږیږي. لبلی خو د افغانستان لپاره د امریکا د سفر شارز دافیر چې د قطر له دوحې کار ته دوام ورکوي، د انتالیا د فورم په درشل کې پرون وویل چې امریکا له افغانستان سره د خپلو ژمنو د پوره کولو لپاره له هر ممکن فرصته استفاده کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس ولی الله شاهین پرون پنجشنبه آزادی رادیو ته وویل چې متقی به د انتالیا په فورم کې د ګډون ترڅنګ د بیلابیلو هیوادونو له پلاوو سره وویني. د زیاته کړه
د خورا مهم کانفرنس دی. په دې کانفرنس کې د لسګونو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي به په دې کې ګډون کوي. ښاغلی امیر خان متقی به دلته وینا هم ولري، او ترڅنګ د ګڼو هیوادونو سره د افغانستان په مسله باندې، په افغانستان کې د بشري مرستو په اړه باندې، د افغانستان د پرسمیت پیژندلو په مورد باندې، په ګڼو هغو مسایلو چې هغه د افغانستان لپاره مهم دي، په هغه به بحثونه ولري او مجلسونه به وکړي.
په ترکیه کې د افغانستان د مخکینی نظام یو شمیر پوخانی چارواکی او د طالبانو یو شمیر مخالفان میشتي، او ویل کیږي چې ترکیه هڅه کوي چې طالبان له خپل مخالفانو سره خبرو تکشه نوي. ترکیه په خپل په دې اړه رسمن سند ویلي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته غوښیست. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې په نسبی ډول زیاتې سیوې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ پر خلکو ژغ کړی چې داسې فکر دی نه کوي چې د کورونا شدت کم سوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 122 مثبت پیښې ثبت شوې دي. دبليو ایچ او پر خپل فیسبوک باندې ښلي چې په یاده موده کې لږ تر لږه شپږ تنه له کورونا وبا څخه مړه شوې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته شویو کسانو رسمي شمیر 115000 1515 تنو ته رسید. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر 1516 تنو ته رسیدلی دی. خو دا په داسې حال کې ده چې ډیری روغتیایي متخصصان باور لري چې په افغانستان کې به تر دې خورا ډیر کسان په کورونا اخته شوي او ورڅخه مړه شوي وي. خو په دې هیواد کې ډیری ناروغان روغتونونو ته مراجعه نه کوي او مړینې نه ثبتوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي چې نړیوال باید داسې فکر ونه کړي چې کورونا ختمه شوې ده. په داسې حال کې چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا شدت کم شوی او بندیزونه نرم شوي، سرمنشي پر خپل ټویټر پاڼه وکښل چې د کورونا وبا له خپرېدو دوه کاله وروسته به دا لویه تېروتنه وي چې فکر وشي دا وبا پای ته رسېدلې ده. د ټینګار کړی چې د سشکال تر نیمایي پورې په ټولو هیوادونو کې باید 80% خلک واکسین شي. د امریکا د جان هاپکنز په هنتون له معلوماتو سره سم تر اوسه پوری په نړۍ کې نشته 451,500,000 په کورونا وبا اخته شوی چې څه باندې 6,022,000 ورڅخه مړه شوی دي.
د روختیا نړیوال سازمان څوي
کتب لری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وی له افغانانو سره مرستې باید بی قید او شرط وي. شاه محمود قریشی دا خبره اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر سره تر کتنې وروسته په یو ټویټ کې کړی ده. دا هم په دې اړه تفصیل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر میشل باجلی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې قریشی په دې کتنه کې ټینګار وکړ چې افغانان د نړیوالو ملاتړ او مرستې ته سخت اړتیا لري. د پاکستان د بندنیو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنر په کتنه کې له طالبانو څخه د نړیوال ټولنې د توقعاتو په تیر بیا د بشري حقوقو د رعایتولو په اړه هم خبرې وشوې. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې له افغانستان سره باید بې قید او شرط مرستې وشي. قریشی همداراز لیکلی د افغانستان ټولې کنګل شوې شتمنۍ باید د افغانستان خلکو ته بیرته ورکړل شي. په همدې منځ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره له افغانانو سره د آسیایي پراختیايي بانک د 15 میلیون ډالر مرستې هر کله وکړ. د ادارې پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې پیسو به د هغو څه باندې 2,000,000 افغانیو لپاره خوراکي مواد برابر کړي چې له لوږې سره مخامخ دي. د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې په پراخه پیمانه لوږه او بېوزلي زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو له شمیرو سره سم حاضر دمه څه باندې 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې یو بهرنی مسأله. پاکستان کې د اوکراین سفارت وایي چې په پاکستان کې ګڼ کسان په خپل خواشه حاضر سوي چې د روسیې خلاف د جګړې لپاره اوکراین ته ولاړ سي. په لسګونو هیوادونو کې د اوکراین سفارتونو په خپلو ویبپاڼو کې د رضاکارو جنګیدونکو د جلبولو لپاره د ټیلیفون شمیرې او ایمیل ادرسونه خپاره کړي دي. په دې اړه جزئیات په یو راپور کې.
په پاکستان کې د اوکراین سفارت ویلي چې د روسیې د یرغل په خلاف په اوکراین کې د جنگیدو لپاره د پاکستانی رضاکارو جنگیالیو نمونه ثبتوي او په دې لړ کې تر اوسه پورې ګڼو خلکو غوښتنی ورڅخه کړي دي. د اوکراین د سفارت ویندوی اولینا بوردلوسو کا د امریکا شاخ اردو څنګه ته تایید کړي چې دوی له رضاکارو غوښتي چې مراجعه ورته وکړي او تر اوسه پورې ګڼو کسانو غوښتنلیکونه ورلېږلې دي. اوکراین د روسیې خلاف په جګړه کې د رضاکارو د ګډون لپاره د فایټ فار اوکراین په نوم یو ځانګړې ویبپاڼه هم جوړه کړې ده چې د پاکستان په ګډون په 450 هیوادونو کې خلکو خپل نمونه پکې ثبت کړي دي. د اوکراین سفارتونو په 450 هیوادونو کې د رضاکارانو د نمونو د ثبتولو لپاره د ټلیفون شمیرې او ایمیل ادرسونه هم لیکلي دي. په دې پاڼه کې لیکل شوی چې د اوکراین د جګړې د رضاکارو لپاره د ویزی اړتیا نشته او رضاکارانو ته د سفر موقت استاد ورکول کیږي. دا هم ویل شوی چې دغه رضاکارانو ته به په راتلونکي کې د اوکراین د تابعیت ترڅنګ نور امتیازات هم ورکړل شي. خو د پاکستان د کورونا چار وزیر شیخ رشید دا خبره ردوي او وایي اوکراین ته به اجازه ورنکړي چې په پاکستان کې رضاکار جنگیالي وګماري. د اوکرين د سفارت له اعلان وروسته د پاکستان حکومت د اوکرين د سفارت وی پانه بند کړي، خو فایټ فار اوکرين وی پانه لا هم په پاکستان کې لیدل کېدای شي. په دې وی پانه کې په اسلام آباد کې د اوکرين د سفارت شميري او ایمیل آدرس هم خبر شوې ده. په اسلام آباد کې د اوکرين سفارت د پاکستان د حکومت له لوري د دوی د وی پانه د بندیدو په اړه سن دي ویلي، خو دا یادونه کړې چې اوکرين ته به هغه پاکستانی رضاکار یوسي چې د پاکستان د حکومت له لوري ځانګړي اجازه ولري او سناڅه پوځي ذکرې کړې دي. پاکستان ویلي چې د اوکرين په جګړه کې بے پرې دی.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې ډاکټر حنیف خلیل د خپل تازه چاپ شوی کتاب پاړه راته غږیږي چې د غنی خان د شاعرۍ پاړه یې لیکلی.
غنی خان د باچا خان د عدم تشدد د تصور شاعري نه ده کړې، بلکې داغه په شاعرۍ کې شدت موجود دی.
نقیب احمد عزیزی راته وایي چې ادبي فنون د ادبیاتو په حوزه کې څه نقش لري.
که ادبي فنون څومره ډېر شاعر ولولي یا لیکوال ولولي، همدومره د شعر سره د شعر او د هنر او د لیکوالۍ له تقویه سره مرسته کولای شي.
تیره چهارشنبه د افغانستان علومو اکاډمۍ د پښتون سر په غني کېدو کې د قران کریم د تفسیرونو او ژباړو کانفرنس جوړ کړ. دا کانفرنس ویناوال چړنوال محمد آصف احمد زئی وای دا قران کریم د پښتو تفسیرونو او ژباړو ژبنی اړخ ته ډیر پام نه دی شوی. په هم دی اړه مرکه ورسره لرو.
یو ګډه همغږي د دینی علماو او د ژبو د متخصصینو ترمنځ لازمه ده چې رامنځته شي ترڅو دغه مسائل حل شي.
د خبرونې په پیل کې د ونی فرهنګي خبرونه در اورو.
د کب میاشتې په اتلسمه نیټه د افغانستان علومو اکاډمۍ د پښتو نثر په غنامندۍ کې د قرآن کریم د ژباړو او تفسیرونو په ونډې علمي او څېړنیز کانفرنس جوړ کړ. د علومو اکاډمۍ ویلي چې د یاد کانفرنس هدف د قرآن کریم د پښتو ژباړو او تفسیرونو پیژندنه او د پښتو نثري زیرمې په غنامندۍ کې د دې تفسیرونو او ژباړو رول جوتول و. په کانفرنس کې د قرآن کریم پخواني او اوسني چاپ او ناچاپ پښتو تفسیرونه او ژباړې معرفي او په ژبنۍ خصوصیاتو یې بحث وشو. په روانه خپرونه کې د همدې کنفرانس له وړاندې کوونکي څېړنوال محمد آصف احمدزی سره مرکه هم لرو. په ننګرهار کې د نرګس ګل مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې د شاعرانو ترڅنګ طالب چارواکو هم ګډون کړی و چې شاعرانو پکې خپل شعرونه ډکلمه او ترنم کړل. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس د لیکوالو او شاعرانو غوښتل چې د شعر او ادب له لارې د هیواد ښیرازۍ او یووالي لپاره کار وکړي. نرګس ګل مشاعره له تیرو اتو کالو راهیسې په ننګرهار کې د نرګس ګلانو د غوړېدو په وخت کې کیږي. په جوزجان کې مدني فعال عبدالمالک رستمی په شخصي لګښت اخیستل شوي 650 ټوکه کتابونه د دې ولایت عامه کتابتون ته ډالۍ کړل. رستمی وایي د هر هیواد پرمختګ په زده کړو پورې تړلی دی، ځکه د هم نیت وکړ چې نورو ځوانانو ته د زده کړو او مطالعې فرصت برابر کړي. ښاغلی رستمی له ځوانانو غواړي چې زده کړو او مطالعې ته ډېر پام وکړي.
چوب پتال کے د جمعہ خوشی
غنی غنی تا د ډاکټر حنیف خلیل تازه چاپ شوی کتاب دی چې د مشهور شاعر غنی خان د شاعرۍ په اړه پکې بحث شوی. ډاکټر خلیل وایي په دې کتاب کې د غنی خان د شاعرۍ په اسلوب، فلسفه، نفسیاتو، رومانویات، سیاسي او ترقی خوښونکي فکر او ځینو نورو مسایلو بحث کړی، او د غنی خان هغه مرکه هم پکې چاپ کړې ده چې 22 کاله مخکې د کتاب لیکوال ورسره کړې وه. د دې کتاب په اړه مو له ډاکټر حنیف خلیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
مخ زمانه واړو وداسه دستا تالیک نه پولاو دین فرنیدا نه حلوا نه فالو دادا وی اشاره ظاهر ګوري او ظاهرت فاسق د درب سر دمینه تراخشت سق سادا یار یار د قهارنا د ایمان سلی ایسادا د جنون او د جانانستا سمهمال فلسفادا.
ډاکټر صاحب، که د نوي چاپ شوي کتاب په اړه مو راته ووایئ چې په دې کتاب کې د غني خان د شاعرۍ په کومو اړخونو خبرې شوي؟
ډېره مننه ګران هیواد. ما دا کوشش کړی دی چې د غني خان اسلوب څه دی، د هغه انداز څه دی، د غني فلسفه څه ده، د غني په شاعرۍ کې نفسیاتي خبرې شوي دي هغه څرنګه دي، د غني د حسن تصور څه دی، د غني په شاعرۍ کې مقصدیت او حقیقت پسندی په کوم انداز بیان شوی ده، د دغه اړخونو ما جایزه اخیستې ده او بیا د غني د شاعرۍ نمونه مې هم ورکړې دي.
ډاکټر صاحب، د غني خان د شاعرۍ فکر او ژوند په اړه خو لیکنې او کتابونه مخکې هم خپاره شوي، ستاسو د دې څېړنې توپیر له مخکنیو هغو سره څه دی؟
بالکل، د غني خان په فکر او په شاعرۍ بحثونه ډیر شوي دي، کتابونه به ډیر لیکل شوي دي، تر دې چې د پی ایچ ڈی یعنی ډاکټره او د ایم فل مقالې هم په لیکل شوي دي. خو د دغه موادو په موجودګۍ کې هم ما ضرورت ځکه محسوس کړ چې د غني خان شاعرانه اسلوب څه دی، په دې کوم منظم بحث نه و، د غني خان د حسن تصور څه دی، په دې کوم منظم بحث نو، د غني خان د نفسیاتو یا نفسیاتي انداز څنګه دی، په دغه باندې هم منظم بحثونه نو. او بیا د غني خان په دې حقیقت پسند او ترقی پسند تصور باندې هم منظم بحثونه نو. غني خان چې د بحث لاندې راغلی دی نو زیات دغه په رومانویت خبره شوې ده او دغه په فلسفیانه تاثر خبره شوې ده، دغه نور اړخونه یې اشاره خو ورته شوي دي خو جایزه یا تجزیه یې نه ده اخیستی شوې.
ډاکټر صاحب، تاسو د کاظم خان شیدا په اړه دا خبره کړې وه چې دی په هندي سبک د بیدل غنی کشمیری او طالب عملی د کچ شاعر وو، خو د خپل کچ داسې نقاد پیدا نه کړ چې تشریح کړي. د غنی خان په اړه کراته وایي چې د شاعری ته هغه توجه وشوه چې لازم وو.
توجه ډیره زیاته شوې ده ورته، خو زه د غنی خان په اړه هم دا خبره کوم چې د غنی فکر کې کوم ژورتیا ده، د غنی چې کوم اسلوب دی، د هغه چې کوم شاعرانه ځانګړتیاوي دي، هغه څنګه د شلمې صدې په شاعرانو کې د نورو نه جدا دی، بیل دی، بیا د هغه په فکر کې چې کوم هغه فلسفیانه تصور دی، نو زما خیال دی چې غني هم په صحیح مانو لا نه دی دریافت شوی. بحثونه پی روان دي، ډیر پی شوی دي، نور به هم کیږي، خو غني چې د کمې پایې شاعر او مفکر دی نو پاره باندې د نورو کارونو ضرورت دی، او غني چې د کم مقام او د کمې سویې لیکوال دی نو دا غي تعین هم لا نه دی شوی.
تاسو وویل چې په کتاب کې مو د غني خان د اسلوب او انداز په اړه هم بحث کړی، لنور شاعرانو سره د غني خان د اسلوب او انداز توپیر په څه کې دی؟
دا څه ده چې شاعري ډیر خلک کوي او د ډیرو شاعرانو چې کوم انداز دی یو بل ته ورته هم وي، غني بالکل ځانګړی دی. هغه د فکر په لحاظ خود ځان نه مخکې ځنې شاعرانو تقلید کړی دی، یعنی ځنې موضوعات یا فلسفیانه مفاهیم خو د ځنې نورو شاعرانو راخستی دي، خو دا هغه چې کوم پیشکش دی، دا هغه چې کوم انداز بیان دی، هغه بالکل ځانګړی دی. او د ځانګړتیاوي او ځنې نخې دادي چې د غني ژبه چې ده هغه بالکل د عام استعمال او د روزمره محاورې تر مخه کمه ژبه چې، بلکې غني خان په خپل وی چې ما د مور نه پښتو په کوم ټکو زده کړې د ز شاعري هم په هغه ټکو کې کوم. بیا د غني په شاعرۍ کې چې کوم ترنم او کوم مستی او چستی او رواني ده نو هغه په نورو شاعرانو کې نه ښکاري. بیا د فکر په لحاظ چې غني کوم ژور فکر لري هغه د هغه د اثر په نورو شاعرانو کې نه ښکاري. بیا د غني چې کوم د نظمونو یو د اوږد نظمونو لیکلي دي، یو پوره یو تسلسل پکې موجود دی، یو افسانوي سسپنس پکې موجود دی، هغه په ډیرو کوم شاعرانو شاعرانو کې په نظر راځي. بیا غنی زما خیال لومدغه د پیشکش خبره چې زه کوم نو هغه په ډیرو حوالو داسې دی چې موږ بل غنی نه لرو، بس غنی غنی دی.
ډاکټر صاحب، د غنی خان په شاعرۍ کې څوک رومانی اړخ مهم ګڼي، ځینې فلسفي شاعر ګڼي، ځینې په شعرونو کې په تصوف پسې ګرځي، او ځینې په شعرونو کې سیاسي او ټولنیز بغاوت مهم بولي، تاسو چې څېړنه پرې کړې کوم اړخ مهم او جوت تر تخکاری؟
دا ستاسو پوښتنه ډیره مهمه ده. دا یو وجدا ده چې غنی خان چې چا هم د باس لاندې راوسته دي نو زیاتو خلکو ورته رومانوي شاعر ویلې دي، او د رومانوي شاعر سره سره فلسفي شاعر هم ورته ویلې دي. خو که غور وکړو د غنی د کلیاتو یا دغه د نورو کتابونو چې دا ځان له ځان له چاپ دي پاغي غور وکړو نو په غنی کې یوازې فلسفه او رومانویت نه ده، په غنی کې یو زبردست سیاسي شعور موجود دی، په غنی کې یو زبردست مزاحمتی رنگ موجود دی، په غنی کې یو زبردست ترقی پسند تصور موجود دی. داغه په شاعرۍ کې یعنی دا ځمکني حقیقتونه چې دي هغه داسې بیان شوی دي چې هغه د رومانویت نه ډیر لري دي. یعنی رومانوی دنیا خو د خیال او تصور دنیا ده. غنی خان د خیال او تصور دنیا کې هم شاعري کړې ده. د غنی سره یو تخیلاتي انداز هم شته. خو بیا چې کله موږ راشو د غنی خان ځنې نظمونو ته چې په هغه کې د غنی خان ځنې ترانې شاملې دي، اے زما وطن د لالونو خزانه زما، ستا هر درک دی د تورو نخانه زما، نو دا اوس مقصدیت ته رومانویت نه دی. دغه شان چې مونږ د خپل اثر چې کوم سماجی او ټولنیز شعور دی هغه د غنی خان په شاعرۍ کې ګورو نو هغه رومانویت نه دی، هغه مقصدیت دی. زما مقصد دا دی چې د غنی شاعري د ډیره پراخه، خو مونږ د فلسفي او د رومان پورې محدودو. په کار دا دی چې مونږ د هغه په شاعرۍ کې د انسان داخل هم ولټو چې مونږ نفسیات ورته وایو، یعنی هغه شعور او لا شعور خبرې هم په داسې انداز کړی دي چې هغه د انسان د داخلي دنیا تصویر کشي په شاعرۍ کې کوي چې ډېر کم شاعران دغه سي دي، او دغه شان نور رنگارنګي هم لري چې موضوعات یې ګڼ شمیر دي.
ډاکټر صاحب، غنی خان په یو سیاسي کورنۍ کې را لوی شوی وو، د عدم تشدد د فلسفې د یو سرلاري باچا خان زوی وو. تاسو یادونه وکړه چې سیاست ته هم د غنی خان تمایل وو. په شاعرۍ کې د باچا خان د عدم تشدد د فلسفې خبره کړې که نه دی د بیل سیاسي فکر خبره کوي؟
داسې ده چې زمونږ ډېر نقادان او دانشور چې په غنی خان بحث کوي نو هغوی د هغوی د سیاسي تصور هم د باچا خان د تصور سره هم خیال ګڼي. خبره دا ده چې غنی خان د خپل بابا خان عبدالغفار خان سیاست د غی جدوجہد د غی هلو زلو ته ډیر احترام لري، خو د فکر په لحاظ چې کومه بنیادی فلسفه د عدم تشدد ده غنی خان د هغه سره موافق نه دی. غنی خان د باچا خان د عدم تشدد د تصور شاعری نه ده کړی، بلکې د هغه په شاعرۍ کې شدت موجود دی. د غنی خان په شاعرۍ کې د یو داسې جدوجہد نخې دي چې پښتون د پښتون وینه ګرمۍ د پښتون جذبات راوچتوي، او هغه دا قسمه شاعري کوي چې د غلامۍ د تصور خلاف جنگ کول غواړي. هغه دا قسمه شاعري کول غواړي چې که خازش نیمه په قبر وي ولاړې، که غلام مړوم راځي توکي په لاړې، او که په خپل وینو نوم لمبې دلې په ما مپلی تاوی د جماعت غاړي، هغه دا قسمه د غرزنګ شاعري کوي چې بالکل د عدم تشدد سره اپوټه لار باندې روانه ده، او کله کله داسې شعر هم پکې راشي چې پښتنو ته د ملي شعور د تعلیم د ویختیا درس هم ورکوي، خو مجموعي پیغام دغه د شدت پسندې دی او د پښتون د جلالي رنگ ترجمان دی.
ډاکټر صاحب، تاسو مخکې وویل چې د غنی خان په شاعرۍ باید لا ډېرې څېړنې وشي، په شاعرۍ کې کوم نور اړخونه پاتې دي چې راوسپړل شي؟
دا سیدا ګرانه چې څنګه ما تاسو ته ویل چې غنی او دغه فکر بیخي او سمندر دی، او د سمندر احاطه کول ډیر ګران دی. نو دا خو د خوش قسمتۍ خبره ده چې غنی خان د زمونږ اثر زمونږ لیکون کې زمونږ دانشور متوجه خودي، خو دا توجه ډیره رستو راغلی ده. یعنی داسې یو شمېر چې په تیرو 15-20 کالو کې دانشوره طبقه غنی ته متوجه شوې ده، د دې نه مخکې په علمي او تحقیقي او تنقیدي حلقه کې د غنی خان ذکر ډیر کم کېدلو. دغه تیر 15-20 کال چې دي نو اوس د غنی په فلسفه هم کار کېږي، دغه په رومانویت هم کېږي، دغه په نورو اړخونو هم کېږي، الهیاتو باندې هم کیږي، خو ضرورت د دې خبرې ده چې په دې 1500 کالو کې ډیر کم کار شوی دی. دا چې کم د تیز کار زمانه یادوم هغه هم کم دی. زمونږ د نشورې طبقه له پکار دي چې د غنی فکر ته ورډوب شي او غنی دریافت کی، غنی چې د کم لیول شاعر دی او مفکر دی او د فلسفي یا فلسفیانه سوچ ترجمان دی، پاره کې د ډیر کار ضرورت دی او هغه زمونږ چې کم علمی طبقه ده هغه د دوی ذمہ داری ده چې په غنی خان مزید کار وکړي او تیزی سره وکړي.
خلک وای لا بوډا شو غنی خپل لماسته
ادبی فنون شعر او نثر خلای کوي خواغه ور کوي او سموي، ځکه خو نقش د ادبیاتو په حوزه کې مهم بلل کیږي. د ادبیاتو سرلاري وایي هغه شاعران او لیکوال چې د نظم او نثر د لیکلو فطري استعداد لري، که په ادبی فنونو پونه شي د خپل تخلیق نیمګړتیاو ته نشي متوجه کیدلی، خو که دوی په ادبی فنونو پوه شي چې د شعر یا نثر له لیکلو وروسته څه پکې کم یا زیات کړي، د شعر یا نثر خوند او رنګ به یې لا ښه شي. د ادبی فنونو د ارزښت او کارونې په اړه مولا شاعر او لیکوال نقیب احمد عزیزی سره مرکه کړې. عزیز صاحب، که په پیل کې راته ووایه چې په ادبی حوزه کې د ادبی فنونو نقش څه دی؟
د ادبی فنونو په ټوله کې هدف دا ده چې د لیکوال او شاعر دغه د وینا یا د شعر له لطافت سره مرسته وکړي، له ښکلا سره یې مرسته وکړي، او د ارایې له انداز سره یې مرسته وکړي، له غنامندي سره یې مرسته وکړي، له وسعت سره یې مرسته وکړي. مثلا که یو څوک که لیکوال وي که شاعر، چې څومره له ادبي فنونو سره ډیر تړاو لري، ډیره علاقه لري، هغه کولای شي خپله وینا یا خپل فکر یا خپل خیال په داسې موثرو طریقو چې خلک راجذب کړي، په خلکو اغیز وکړي، او لیکوالي او شاعري ډیره وپایي له دې سره مرسته کوي. په ادبی فنونو کې ګڼ علوم شامل بل سوي دي چې ډیرو علماو د ادبیاتو په دې کې اختلاف هم سره کړی دی. ځینې وایي چې مثلا دا علوم اته دي، ځینې وایي چې دیارلس دي، ځینې وایي چې دولس دي، خو په دغو کې ټول هغه علوم راځي چې په یو ډول نه یو ډول شاعري سره یا لیکوالي سره د هغو د کیفیت د ښه کېدو په برخه کې مرسته کوي. مثلا د لغتو علم یا بالفرض په هغو باندې، لکه اوس یو څوک چې ډېر د لغتونو ظرفیت ولري هغه کولای شي په لیکوالي کې لاس خلاص وي. دغه ډول د اشتقاق علم، د نحو علم، معنی بیان به دی، دغه ډول عروض د قافیې په علم باید پوه وي. دغه ټول هغه څه دي، حتی ځینو دغه انشا یا املا سیمو ورتوایو، انشاء او املا خو بیل دي، خو مقصد دغه دواړه په دې کې شامل دي چې د ادبی فنونو کې شامل دي، د ادبی فنونو په علومو کې شامل دي. دغه ډول حاضر جوابي هم د دې فنونو برخه بل سوي ده. دغه ډول هغه څوک چې ډیر په عامیانه منطق پیاوړی وي هغه هم یعنی له ادبی فنونو برخه من سړی ده، خو په دغه کې بیا ورسته طبقه بندي سوي ده. مثلا د ادبیاتو ښکلا او تکتل سوي دي، او بیا په هغه کې فنون انتخاب سوي دي، لکه څنګه چې له عام زبي یا له عادي زبي ګرامر راوزي، له هنري زبي فنون راوزي.
مننه. ادبی فنون از مو په ادبیاتو کې څنګه تطبیقیږي؟
د مو په ادبی حوزه کې د تطبیق په اړه سیورتو ګورو، د مو ادبی حوزه ته یا د مو ادبیاتو ته فنون ډیرې په ترجمه یا ژباړه راغلي دي، او دغه ژباړه معمولا ل عربی سوی ده. نو د مو په حوزه کې تطبیق داسې د مو ادبی فنون کله عربی ژباړل سوی کله بل هرې ژبې ژباړل سوی دي، لازم ده د تطبیق په وخت کې مو په پښتو ژبه باندې تحمل نکو، موږ د پښتو خپلې ښکلاوې وګورو، د پښتو د لیکوالۍ، د پښتو د شاعرۍ، او بیا دې ته وګورو چې موږ ته څه شی خوند راکوي. په ټوله کې چې کله په ادبي فنونو کې خصوصا بلاغت ایجاد شو، اول بلاغت نه دی ایجاد شوی، اول نقد ایجاد شو، کره کتنه رامنځته شوه، بیا هغه خواره واره نظریات د علم په توګه تدوین شوه، او اوس درې برخې لري، درې عمده برخې لري بلاغت، چې لومړی بیان، دویم بدی، او درېیم معنی ده.
په پښتو کې استاد بینوا ډېر پخوا د ادبي فنونو په اړه یو کتاب لیکلی و، له هغه وروسته په دې برخه کې څومره کار شوی، او آیا هغه څه چې لازمه وه ادبي فنون تشریح شوي دي که نه؟
بالکل، استاد بینوا د خدای پاک وبخښي شاوخوا اووه اویا کاله مخکې چې کله په افغانستان کې د ادبیاتو پوهنځی ایجاد شوه، نو دغه تقریبا په دې برخه کې یوازینی کتاب و چې سړی یادونه کولای سي، خو هلته په خپله بینوا صاحب هم یادونه کړې ده چې د ده په خبره نور زلمیان به راځي او دا به پسې پوره کوي. نو په هغه کتاب کې هم هغه ویشنه او کټګورایزیشن چې ده په هغه ډول نه ده، لکه نن سبا چې موږ د ادبیاتو د بلاغت کوم تدوین لرو، په دې ډول باید لومړی بیان تشریح سوی وای، له هغه وروسته بدی تشریح سوی وای، وروسته معنی. او بل موږ دا اوس پیلن په پښتو کې کوم د بلاغت یا د بدی او د بیان یا د معنی کوم کتابونه تدریس کیږي، هغه ډیره د عربي ژبې تر اغیز لاندې لیکل شوی دي، متاسفانه حتی په ځینو کتابونو کې مثال هم د عربي راژباړل شوی ده، او د پښتو ښکلاګانې سمې نه دي راسپارل شوی. په فني برخه کې خو باید بالکل په ژباړه اتکا نه وي، ځکه هره ژبه خپله ځانګړې ښکلا لري. اوس مثلا زه به یو مثال ووایم چې موږ یو ستر تفاوت له عربي سره دا لرو چې هلته قافیه باید یو مستقل مورفیم وي، یعنی یو داسې کلمه چې ځانګړې معنا ولري، مګر په پښتو کې کېدای شي دوه مورفیمه داسې څنګ په څنګ راغلي وي چې یوه قافیه ایجاد کړي، لکه اوس مثلا د خوشحال بابا یو شعر ده، ای درویش تورانی ستاسو هم دغه ډول قافیه سته، وایي د درویش شعر رپیات سو هغه وایي چې ستا پر مړوند وینم ستا د بیلتانه خوبونه، جانانه بیا څه درنې شپې دي څه درانه خوبونه، او چې د زما پیژندګلوي وکړه له درده سره، له هغې ورځې پس نه ته راغلی بیا نه خوبونه. اوس که دلته ورته وګورو، بیلتانه خوبونه او درانه خوبونه او بیا نه خوبونه، دغه بیا نه دوې بېلې کلمې دي، مګر په بیت کې قافیه ایجاد کړې ده چې دا په پښتو کې مهارت ښکلا ده. مګر که د عربي د ادبي فنونو یا د عربي د بلاغت له نظره یا د عربي د قافیه پوهنې له نظره ورته وګورو، دا عیب ده. نو بنان موږ په خپله ژبه باندې ځینې شیان تپلي دي چې دلته ښکلا ده مګر هلته په عربي کې عیب ده، یا مثلا دلته عیب ده په عربي کې ښکلا ده. یو بل تفاوت له عربي سره د موږ د ردیف ده، په شعر کې بالفرض موږ ردیف لرو، هغوی یې نه لري. بیا په ردیف باندې هم ډېرې زیاتې خبرې کېدای شي، مثلا کله چې ردیف اسم وي څنګه راځي شعر، کله چې کومه کفیل وي، کله چې مثلا مصدر وي، دغه ډول نور. نو په دې برخه کې لږ ډېر کار پکار ده، او داسې کار نه ده پکار چې موږ ته د نورو ژبو ښکلاوې راوژباړل شي او بیا راباندې تحمیل شي.
عزیز صاحب، شاعر او لیکوال ته په کومو ادبي فنونو پوهېدل ډېر ضروري دي؟
دا د شعر په باره کې یو تصور و، یا بالفرض د لیکوالۍ په باره کې خو دومره زیات نه ده، چې شعر الهام ده او هر څوک یې نشي کولای، ځانګړی استعداد ده. هو، دا ځانګړی استعداد ده، ځانګړتیا یې ده، الهام یې هم څوک بولي که نه بولي هغه یې خپله خوښه ده. خو دا داسې ده، ډېر وخت دا مثال ورکوم، لکه یو ګل خپل راشن سوی وي، یعنی شوري یو چانه وي کرلی، خو که هغه صحیح وپالل سي، لا غوړېدای سي، لا یې څانګې پراخېدای سي، نو د شاعر لپاره لازمه ده چې دی په دغه ادبي فنونو پوهوي، یوازې په بلاغت نه، سي دی باید هغه د ټولنې په اقدارو پوهوي، مثلا حساس ذهنیت ولري، حاضر جواب وي، زیات لغتونه یې زده وي، مثلا په پخواني ادب خبر وي، په اوسني ادب خبر وي، په ادبي صنعتونو کې انتخاب وکړلی سي، مثلا کوم ډېر هنري ده، کوم لږ هنري ده، مثلا په تشبیه کې اوس موږ ټول شیان تقریبا سره تشبیه سوي دي. اوس شاعر ته یوه لویه ننګونه دا ولاړه ده چې څه شی له څه شي سره څنګه تشبیه کی ولی تشبیه کی نو یو څوک باید په دې خبر وسی اوس مثلا څونه سخت ده سی یو څوک یو نادر تشبیه ایجادوي ځکه ډیر شیان سره تشبیه سی دی اوس فقط په کار ده سی دی شیانو تر مابین دی تشبیه نوی وجه کشف کړو نو که ادبی فنون څومره ډیر شاعر ولولي یا لیکوال ولولي همدومره د لږ شعر سره د شعر او د هنر او د لیکوالي له تقویه سره مرسته کولای سي دی پیږي سي څنګه وای او څه وخت وای
عزیز صاحب شاعری ل ادراک تر اظهار یو پروسه ده ادب پوهان وای کله چې شاعر یو شعر ولیکي هغه به د ادبي فنونو بټۍ ته راچوي چې پوخ شي یعنی د شعر د تولید په یو مرحله کې په ادبي فنونو پوهیدل او کارول مهم دي خو زموږ شاعرانو په ځانګړې توګه ځوانو شاعرانو ولې دې مسلې ته پام نه دی کړی چې له ادبي فنونو سره ځان ډیر آشنا کړي
د ما په نظر د دې مشکل اصلي علت دا ده زموږ شاعری ته ډیر په ماورا او طبیعي نظر کتلی دي دا فکر کوو چې هر څه په شاعر باندې د الهام په توګه راځي که شاعر حتی په مسند او مسند الهي نه پوهېږي هم دا په الهام کې راځي که شاعر ته مرجع او ضمیر یا بالفرض نوم او دغه مسایل لکه د ګرامر مسایل چې دي که نه وي معلوم هم په شعر کې دا راځي خو اصلا دغسې خبره هم نه ده صحیح ده یو څوک به دا قریحه د شعر ولري سي د شعر لیکلی سي مګر دغه نور شیان داسې لازم دي لکه اوس که یو څوک ډیر ښه کمپیوټر ولري او ډیر ښه ظرفیت ولري هغه هارډ ډیسک هم قوي وي یا پراخ وي پروسیسر یې هم ښه وي مګر په هغه کې د هېڅ ډول سافټویر نه وي انسټال کړی هغه هېڅ هم نسي کولی دغه داسې مسایل دي سي هغه د شاعر هغه بالقوه استعداد په بالفعل استعداد بدلوي نو که اوس یو څوک په یوه ساده اصطلاح نه پوهېږي هغه نسي کولی بالفرض کنایه ایجاد کړي هغه نسي کولی سي د الفاظو تر مابین تناسبات کشف کړي هغه نسي کولی سي د طبیعت د پدیدو او د ډیرو مفاهیمو او د مسایلو تر منځ مشابهت کشف کړي نوې اړیکې جوړې کړي نو دغه مسایل ځکه موږ شاته غورځولي دي چې موږ شاعران اکثره خلکو په دې تمه باندې قرار کېنولي دي سي تکینه بس شیر راځي او خپل لیکل کیږي نور نه صرف په یاد غواړي نه په نحو په یاد غواړي نه مثلا دا ساده کوي کڅوک دی نحوی او دی بدی په تفاوت نه پیږي نو هغه به څنګه دا سره بیلوي چې مثلا دی نحوی هدف څه ده او دی بدی هدف څه ده بدی دا د سه د تاله دلالتونو سره او د تاله اسالیب وي علي هغه دی ویل له طریقې سره مرسته کوي مګر نحوی یوازې د عادي خبرو لپاره هغه د جملې د صحیح کارولو هغه د معنا پکې اچولو سره مرسته کوي نو دا ټول هغه مسایل دي چې نن شاعر ته لا ډېر لازم دي ځکه اوس خو داسې کیسه نه ده لکه پخوا مثلا شعر په دې خاطر هم اهمیت درلود چې میلمه پالنه به د پکې ستایلې وه یا به د تاریخ د چا د مړینې پکې ثبت کړی و یا به د مثلا کومه کیسه کړې وه اوس هغو ټولو ته موږ ځانګړي فرمونه لرو اوس تاریخ سته ارواپوهنه سته مثلا ډېر نور علوم دا د طبقه بندي سوی دی اوس نو د هنر او د شعر لپاره یو سوال یاره مخته کیږي چې ولې لا باید شعر وي ولې باید هنر وي نو هغه د هنر د بقا لپاره ادبی فنون داسې دي لکه موږ تاسې د خپل ژوند د بقا لپاره جو کښت کوو غنم کرو صحیح ده چې د رزق وعده لکه خدای کړی ده مګر موږ بیا هم یوې وهو غنم کرو دغه ادبی فنون دغسې لازم دي صحیح ده چې یو څوک شاعرانه قریحه لري او استعداد لري مګر نور هیڅ خواري نه کوي له هغو خلکو څه نسي جوړېدی د شاعر لپاره تر خیال فقط دومره مهم ده چې ده ته لاره ور وښيي نور به په فکر باندې هماغه لاره طی کوي
آزادی رادیوی مجله پر منځنی چپا دولس شپږنیوي او اف ام سل اشاریه پنځه
د افغانستان د علومو اکاډمي تیرونی د قران کریم د پښتو ژباړو او تفسیرونو په اړه علمی کانفرنس جوړ کړ په دې کانفرنس کې د دې تفسیرونو په کمیت او کیفیت خبري وشوې دا دې کانفرنس ویناوال څېړنوال محمد آصف احمد زی وایي که څه هم د سلو په شاوخوا کې د قرآن کریم پښتو تفسیرونه شته او ژباړې هم شوي خو د پښتو تفسیرونو او ژباړو ژبني اړخ ته ډېر پام نه دی شوی له ښاغلي احمدزي سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم احمد زید صاحب تیره چار شنبه مو د پښتو نثر په غنامندۍ کې د قران کریم د ژباړو او تفسیرونو په وړاندې کانفرنس ورکړ که د دې کانفرنس په اړه راته ووایئ چې کوم مهم ټکي مو پکې یاد کړل
سلامت اوسې هیواد محترم. بلومون په دې کانفرنس کې په دوه برخو باندې بحث وسو. یو دا چې په پښتو کې څومره تفسیرونه لیکل شوي پښتو ژبه باندې او څومره پښتو ترجمې د قرآن کریم شوي دي.
تفسیر او ترجمه خپل توپیرونه لري. ترجمه یوازې همغه تحت اللفظي ترجمه ده او تفسیر بیا د ژباړې سربیره د قرآن کریم د آیتونو احکامو د هغه د مسایلو په اړه باندې بحث ده. نو تر ټولو لومړی چاپ ترجمه بیا د قرآن مجید په نوم ده. دا په 1240 لمریز کې د هندوستان بهوپال کې څه دغې سیمې پښتنو لخوا هلته پښتانه واکمنو د هغوی لخوا خپور شوی ده او دغه تفسیر بیا د افغانستان او هندوستان د علماو یوې ډلې لخوا تهیا شوی ده او د په همغه 1240 کې خپور شوی ده. دوهم ترجمه څه یادیږي هغه د مفتي محمد فتح الله قنداري ژباړه ده. دا هم 1240 کې لیکل شوی ده، البته له اردو ترجمې د محدث دهلوي له اردو ترجمې څخه پښتو شوی. یعنی دوم مقام همغه د مفتي محمد فتح الله قنداري ژباړه ده. نو دا هغه د ترجمو خبره وله. بله دا ده چې په دې باندې بحث وشو چې کوم تفسیر لومړی لیکل شوی، ورپسې کوم تفسیر لیکل شوی، او همداراز کومه ترجمه اوله لیکل شوی او کومه دوهمه او درېمه تر دغه اوسه پورې څه لیکل شوي دي. د ټولو تفسیرونو او ترجمو هغه د کلونو په اساس باندې یادونه وسوه.
تاسو یادونه وکړه چې په دې اړه موږ غږېدلی چې د قرآن کریم څومره ژباړې او تفسیرونه په پښتو کې چاپ شوي دي، که راته ووایه چې څومره چاپ شوي دي.
د ما د څېړنې له مخې تقریبا تر اوسه پورې 100 تفسیرونه د بیلابیلو لیکوالو لخوا لیکل شوي دي. چې لومړی تفسیر چې ما کوم معلومات وکړه هغه تفسیر افضلیه ده چې د لیکوال په اړه اختلاف ده. څوک نواب افضل الدوله ته منسوبوي، څوک مولانا رکن الدین ته، او ځینو خوان د دې لیکوال افضل خان عمرخیل بللای. دا تفسیر په 1206 یا 1210 هجری شمسی کلونو کې لیکل شوی ده، خو د پښتو اکیډمۍ لخوا ډیر وروسته تقریبا یو 1.5 کال مخکې یا 1992 کې چاپ شوی ده. یعنی تر ټولو لومړی تفسیر افضلیه بلل کیږي. دوهم تفسیر چې په دوهمه درجه کې راځي هغه تفسیر حسینی ده. دا د مولانا کاشفی د تفسیر د په فارسی ژبه لیکل شوی ده، او بیا په 14 پیړۍ کې د میا عبدالله کاکا خیل لخوا پښتو ته ترجمه شوی ده. دغه تفسیر حسینی ښېګڼه دا ده چې دا تر ټولو په چاپی تفسیرونو کې هغه د اولیت مقام لري. یعنی تر ټولو لومړی چاپی پښتو تفسیر حسینی ده. ولې لیکل شوی؟ تر ټولو لومړی تفسیر افضلیه ده، او همداسې ورپسې تفسیر یسیر ده، او تر دغه نن ورځې پورې چې ما کوم تحقیق کړی تقریبا 100 تفسیرونه لیکل شوي دي.
احمد زای صاحب، مخکې هم د قرآن کریم د پښتو تفسیرونو او ژباړو په اړه څېړنې او بحثونه شوي که نه؟
زه له ډېر وخت راهیسې دغې موضوع ته متوجه یم. دغه کوم کار چې ما کړی په دې اړه مخکې هم کار شوی ده، ولې ډېر کامل او بشپړ نه و. د استاد هیوادمل صاحب پښتو نثر 800 کاله کې دې موضوع ته اشاره شوی ده. همدغه تفاسیرو ته په البته څو مشخص تفسیرونه یاد شوي دي. استاد رفیع په دې برخه کې کار کړی، د سپیدی مجلې کې ځینې مقالې دي ځینو تفاسیرو په اړه خبرې شوي دي. او په دې وروستیو کې عبدالمالک همت په دې باره کې مختنم کار کړی ده. ډېر تفسیرونه، ډېر ترجمې هغه هم معرفي کړي دي. د همدغو تحقیقاتو او له دې سره زما کوم معلومات او کومه څېړنه وه، د دې ټولو په نتیجه کې زما دا تحقیق رامنځته شوی ده.
مننه. د کانفرنس موضوع و د پښتو نثر په غني کېدو کې د قرآن کریم د ژباړو او تفسیرونو ونډه. پښتو نثر ته د ژباړو او تفسیرونو څه ورکړي؟
د کیمیت په لحاظ کې وایو د قرآن کریم تفسیرونو ترجمو پښتو نثر ته ډیر څه ورکړي دي. یعنی تاسو وګورئ چې د 150 په شاوخوا کې تفسیرونه او ترجمې لیکل شوي دي. هر تفسیر یا ترجمه بیا خاصتا تفاسیر لیو ټوک نیولای، دوه حتی داسې تفاسیر دي چې 14 ټوکه ده، لکه عزیز تفاسیر. ځینې تفاسیر چې دي 18 ټوکو کې شپه لکه لیکل شوی ده. نو هر تفسیر په کمنګ ما کوم حساب ته ورته کړی، نو د 150 په شاوخوا کې تفاسیر او ترجمې ته لیکل شوي دي. او هر پښتو کې څه 1500 صفحې منګې ساکو تقریبا په زرهاو صفحې د پښتو باندې د همدغو تفاسیر او ترجمه باندې ډکې شوې دي. یعنی د کمیت په لحاظ ډیر کار شوی ده او د پښتو نثر یو ډیر پراخ زیرمه په دې تفاسیر او ترجمه کې خوندي ده. ولی سرل دې څه دغه کار د منګ د دینی علماو لخوا د حساب وړ کار ده، غوی د خپل رسالت د ادا کولو ترڅنګ د منګ ژبې ته خدمت کړی ده، پښتنو ته خدمت کړی، د دین د رسولو په برخه کې رسالت ادا کړی ده. ولی ستونزې هم سته وغه د ژبې په اړه باندې بحث ده په دې تفاسیرو کې او ترجمو کې. زیاتره هغه څه چې د پښتو ژبې هغه جوړښت ده، هغه طبیعي جوړښت کومه تقاضا د پښتو ژبې ده، هغه سي حالات په دې تفاسیرو کې ترجمو کې نه ده مراد سوی. دا یو ستونزه ده او موږ داسې ډیر تفاصیل لرو چې د هغو ژبه متاسفانه معیاري نه ده، ژبني مسایل پکې ستونزې لري. زیاتره د همغو لیکوال په خپله لهجه لیکل شوي دي، یعنی معیار او یا معیاري ژبه پکې ډیره په پام کې نه دی نیول شوی. خدای دې معنی نه لري چې ټول به همدغه شي. داسې تفسیرونه ترجمې لري چې هغه خوشبختانه په ژبه ډیره خرڅوي ده. زه تاسو مثال درکولی شم، په دې وروستیو کې ترجمه شوی ده د مولوی صاحب متوکل سپیشل قرآن باندې، د هغه ژبه ډیره خوږه ده، ډیره روانه ده. یا مثلا د ننګرهار پوهنتون د استاد دلاقا وقار درې ټوکه تفسیر ته لیکل شوی. همداسې نور تفاسیر یعنی موږ لرو چې هغه حساب وړ دي د ژبې هغه کوم ګرامري اصول او چوکاټونه چې دي هغه پکې یو څه مراد شوی. ولې دا کم دي؟ زیاتره متاسفانه د ژبې له اړخه ستونزې لري.
احمد زی صاحب، یوه مهمه مسله چې تاسې هم یاده کړه هغه د تفسیرونو او ژباړو ژبه ده. ویل کېږي چې د دې او نورو دینی کتابونو په ژباړلو کې ژبني اړخ ته ډیر پام نه کېږي او د کټ مټ ژباړې هڅه کېږي چې عام لوستونکی په اسانۍ څه ترې اخیستلی نه شي. مثال وایي، باب دی په بیان د اوداسه کې یا وهل کړي وي یوې ښځې په تېره زمانه کې. دغسې په ډیرو ځایونو کې د ژبې مبتدا او خبر ته پام نه کېږي یا ځینې کلمې نه پښتو کېږي. د دې مسلې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
د دې خو حل لارې شته. یو ګډ تفاهم د دینی علما او څوک چې دغه د تفاسیر او د ترجمه برخه کې د موږ محترم دینی علما کار کوي او د ژبې د متخصصینو ترمنځ یو ګډ تفاهم رامنځته سي او همغږي رامنځته سي. هغوی څه څه کار کوي، هغه کېدای شي چې د ژبې متخصصینو ته ورکړي، د هغوی هغه د ژبې په لحاظ دغه لیکنه یا دغه ژباړې د اور برابرې کې یو حل لاره خو همدا کېدای شي. دوه مدالت موږ خپل هم دغه مفسرین کرام مترجمین دوی کولی شي د ژبې په اصول و ځان پوه کې هغه د ژبې څه کوم جوړښت ده، طبیعي جوړښت ده، په هغو باندې ځانونه پوه کړي او کولی شي خپل یعنی د عادي لیکوالۍ په اصولو ځان برابر کړي او تفسیرونه ولیکي. یعنی یو ګډه همغږي د دینی علماو او د ژبو د متخصصینو ترمنځ لازمه ده چې رامنځته شي تر څو دغه مسایل حل شي. د دې تفسیرونو او ترجمې هغه عمده ستونزې دا دي چې دا ترجمې زیاتره هغه د دینی احتیاط له مخې ټکي په ټکي شوي، زیاتره پکې هغه عربي یا قرآني بیان او محاورې سره برابرې ترجمې شوي دي. د ځینو جملو ډېر اوږدې دي، هغه مفاهیم سره ژولي بیان کړي دي، کله کله مضاف تر مضاف الیه د مخه راغله، ترکیبونه د نورو ژبو دي. دا نثرونه له استثنایي مواردو پرته زیاتره یا د ژبې طبیعي جوړښت ته پاملرنه نه لري، ترجمو رنګ قرباني غالب ده. او بل خبره ده چې په دې نثرونو کې کوم مشخص سب تبارز نه ده کړی چې د نورو مفسرونو او نثر لیکونو هغو د هغو پیروي کړي. املایي غلطۍ سته پکې، خو د دې ټولو سره سره ښېګڼې سته، ده فوق العادګي لري، مطلب دا چې خواله لري. دغه ترجمې ستونزو سره سره کې غني مونږ داسې حسابولی سو یا ویلی سو چې د دې ترجمو ځینې په ځانګړې توګه دغه وروستۍ هغه ډېرې خوږې دي، اسانه دي، عام فهمه دي، روانې دي. د دې نه علاوه په دې تفسیرونو کې یا ترجمو کې ځینې منظومې ترجمې دي چې دا د موږ د پښتو منظوم ادب لپاره یوه ډېره ښه زیاتونه ده. او د بله د لغاتو په اړه که ووایم چې په دې تفسیرونو ترجمو کې د لغاتو یو پراخه زیرمن پرته ده، خاصتا لهجوي لغات پکې سته ده. دا د موږ د تحقیقاتو د موږ د لغوي زیرمې لپاره یو ښه زیری ده، یو ښه زیاتونه ده.
ګرنو اوریدونکو د راډیوي مجلې په دې برخه کې د اجمل پسرلی ولنډه کیسه در اورو. دا کیسه ګرد نومیږي او د یوې داسې میرمنې د ژوند روایت دی چې له وطنه تللې خو په وطن کې ورکړل شوي ټپ وزرماتې مرغۍ ترې جوړه کړې ده. له همدې کیسې سره د دې اونۍ د مجلې پاڼه هم اړوو. تر بلې اونۍ ښه وخت.
دمځک لور ته د شنی سرخونی را څوړند لورې خړېده خړېده ورکېده ورکېده او د لمر ختوله خوا خړې وریځي تیز را روانې وي. د سترګو پرب کې په مازدیګرني اسمان کې دارا پیدا شوي رنګونه داسې ژر ژر پاکړل لکه د صنف پر تخته چې حسینې زما په لیکلي عاشقانه شعر تخته پاک تیر کړی و. حسینه مې 15 کاله وروسته نن په فیسبوک کې پیدا کړه. راته ویې لیکل چې ژوند یې داسې دی لکه د وزر ماتې مرغۍ. له دې به یې مطلب څه وي؟ دا خبره به یې ولې کوله چې په جرمني کې ژوند لکه د مات ګل، خلک یې په ډیرانه چوي؟ ما د کار پوښتنه ترې وکړه، دې چټ بند کړ. تر اوسه یې دا دی ساعت وشو، نور څه نه دي لیکلي. زنګ به ور ووهم له چا سره ژوند کوي. خندا راغله. په زړه کې را تېر شول چې د ټولګي ټولې کیسې به ورته تېرې کړم، هغه خبره به ورته وکړم چې ښوونکي ته ما هغه وخت په درواغو په والله قسم کړی و چې دا شعر د تفریح په وخت ما په تخته نه دی لیکلی. دا خبره به هم ورته وکړم چې په ویشتانو مال لرې د غنمو پر وژي ویشتلې وه. له دې به یې هم خبره کړم چې په تفریح کې به د پټ پټونې په وخت ما هر وخت نورو ته ستا شیطاني کوله چې چېرته پټه یې. دا کیسه به هم ورته وکړم چې ما د شاهرخ خان فلم دل تو پاگل هی نه ولیدلی. کیسه مې له بله اورېدلې وه او خپل ملګري عثمان ته مې په لوړ ږغ د دې لپاره تېروله چې ته یې واورې. که دا ورته ووایم چې ما عثمان ته په مکتب کې ویلي وو چې کاشکې له شنې زرغونې واوړم چې نجلۍ شم، بیا له حسینې سره لوبې وکړم، او عثمان دا خبره تر هغو راته په پیغور یادوله چې زه پوهنتون ته ولاړم او دی مهاجر شو، بیا پوه نه شوم چې چیرته به تللی. باران تیز شو، داسې شرشورې شو لکه ناوې چې له اسمانه راخوشي شي. تر ببرې زړې ونې لاندې ودرېدم. هڅه مې وکړه چې د ډډ خوا ته نږدې شم، خو د باران څاڅکې راپاتېدل. د کوڅې خوا ته د اوبو دوړه وه. داسې احساس مې کاوه لکه دا چې په دې ګرد کې داسې چورلی را چورلی لکه یوه ورځ چې په اختر کې په چوبي آس پروه. آسونه څرخېدل را څرخېدل، د دې په سرو فیتو تړلي ویشته غورځېدل را غورځېدل. په مسنجر کې مې ورته ولیکل کاشکې مو سره لیدلی وای. راته ویې لیکل زه نشم کولی. خیر دی، څه یې ولیکل؟ بیرته یې ړنګ کړل، بیا یې څه ولیکل، بیا یې ړنګ کړل. شونډه مې ورېبده لکه چې اوشت پیغام رالیشي. ترنګ شو. راته ویې لیکل هغه د مکروریانو په چاودنه کې زما پښه غوڅه شوې. اوبه مې له لمدو ویشتو پر مخ راوبهېدلې. د سړې ونې له ډډه لرې شوی وم. باران ورو شوی و، هغه د اوبو ګرد ورک شوی و. چې کور ته راغلم ورته ومې لیکل، خوا مې بده شوه. خو د افغانانو ژوند همداسې دی، پروا نه کوي. پراګ له هامبورګ لرې نه دی، زه به درشم، کیسې به وکړو. پیغام مې ور ولېشه، ونه شو. ورته پام مې شو زه یې بلاک کړی وم. د درېم منزل کړکۍ ته ودرېدم. شاوخوا تورو وریځو تنکۍ ماښام تیاره کړی و. لرې یو ځای غوټه سپینې وریځې ځلېدې. غسونې مې وکړې. زړه مې غوښتل چې یو لوی تخت پاک راسره وي او پر دې سپین ځای د تورو وریځو ګرد وڅنډم.
دراوڑی خبر اون پخ پلا راز نئی قاصد راوڑی خبر اون پخ پلا راز جنت وتلی ببیاڑن کلی تکلا راز جنت وتلی ببیاڑن کلی تکلا راز نئی قاصد راوڑی خبر پلا رازی زمان